یا تمنه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د بشري حقوقو څارون کې ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حل کړی چې افغان چارواکي د دوی چې نامعلوم وسلوالو د بلخ په زاري ولسوالۍ کې وړمه شپه د پیپل ان نیډ موسسې نه کارکونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نورو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اوري، خو په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل، د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګ څیړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ د موسسې دغه کارکونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر پار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگی جنایت نوم ورکوي، لا آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
there would have to be a full investigation to determine this.
دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي، خو که دا پر ملکیانو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به پر پرمختیایي چارو ولګول شي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 1.8 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهي صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشن په پورس خپور کړ، ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمندر وسطو په برخه کې کلکه اراده کړې، او دا اداره هم د دغو هڅو ملاتړ کوي. دغه پروګرام لارې به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري. IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم بل د هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې ډیر تورستان ورځي نخلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال 3000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کانفرنس په پای کې یې خپره کړه. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د 20 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انټونی انټون بلینکن وویل له نه همیاشت راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده. دایوی دا بلکه څنګه چې موږ ویلي او کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د هغه استراري پلان لمخه چې د عراق کابینټ رمیاش د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړي، عراقیان هیلمند دي چې د انبار ولایت سونی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیا ملشه د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. پولیس وایي شپږویشت کلنه سامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ وو. نوموړي چې په سن فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوې ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په جواب کې چې د اروپای اتحادیې نه اتیا سیاستوالي د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سې شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او وی ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پلټر وایي د دې فدراسیون چې په کې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د دې پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې ولس کالې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړي، دغه راز وویل چې څه هم دای پورسیو کې د وی بل څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی وو، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نو برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې نه اویا کلن بلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واوریدل. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال پنخه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرني اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او شبکه او حقانی شبکه افغان حکومت توسپاری یو مثبت اقدام ده، خو په عین حال کې کتون کې وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کې د هغوی سره دوستي قطع.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورټ هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. د همدې خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلای شئ. دا بشری حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو وغانده. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبل وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا آژانس په افغانستان کې د دې مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې باید د مرستندوی کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکي افغانانو وشل جنګي جنایت بولي. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندوی کارکوونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقیني شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مختتک پلوري او ګام دی او کېدای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبې پورس له خپل حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دی د حقاني شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای شو.
ښاغلی قاسمیار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوی چې په پیښور او کویټه کې د طالبانو او حقانی ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاری وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه:
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګۍ د افغانستان د پارلمان یا د موږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني. دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دوی وایي اوس د پاکستان وار دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تون غبرګون وښيي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرح کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر د حقانی شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د سیړونکو د شبکې د رپورټ لمخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي، وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکي بي پيلوټ الوتکې د غلطه یو شمېر بهرني وسلوال وژلې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، ورځ په خیر. کوای چې څوک په دې حمله کې وژل شوی او د حمله په کومه سیمه کې شوی ده؟
مننه مراد صاحب، تاسو ټول اوریدونکو زه هم سهار په خیر وینم. دغه حمله چې د تېر مازدیګر تقریبا څلور بجې شاوخوا کې د شولتن درې په چوګام سیمه کې شوې ده، چې د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب صاحب خیل وایي په دې کې څلور بهرني وسلوال چې د پاکستان تحریک طالبان پورې تړاو درلوده یا ټي ټي پي پورې، هغه وژل شوي دي چې بهرنیان دي. خدای وی چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا به څوک وي. مهم کته نه همداسې وسلوال به وي، عادي وسلوال به وي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندګلوي نه وتلي دي. او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي. هغه د سیمې اوسېدونکي دي، هغه پېژندل شوي، هغه عادي کسان دي. او دغه کوم کسان چې بهرني وژل شوي د دوی د هیواد او د نمونو په اړه معلومات نه لرو. مراد صاحب،
انوري صاحب، وخت نا وخت په کونړ کې ډرون یا بي پيلوټه الوتکې حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو به نه وي چې پاکستانی طالبان په نخ کېږي؟
مراد صاحب، دا لا څه اوس نه ده معلومه چې دغه عملیاتو برخه ده که نه ده، خو ډېرې وختونه په سرحدي سیمو کې په هغه سیمو کې دغه بریدونه کېږي چې چیرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې، کله اپ خواته ته نیوشي، کله دې خواته، او پکې د وسلوال طالبان چې پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي افغاني دي د غلط تلفات ویني تقریبا درې کال وړاندې څلور کال وړاندې یو د پاکستانی طالبان مهم قومندان چې ملا عبدالله مني د هم په نړۍ کې د خیری او بریټونیا شو سره د ګورو سپاسانو ہمدارنگ نورستان کے زیادہ شمیر کی بحرانی اور داخلی وسلوالی پلوٹو ٹائرو بریدنوں کے
ډیر زیاته مننه دوستانو روح الله انوري چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې د یو شمیر بهرنۍ وسلوالو د وچل کېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخه دروي.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورسپانه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورسپانه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزي ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنگیالي ته د $300,000 وړاندیز کیږي. ورسپانه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگيږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورسپانه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم ل اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعاګانو یو مشر ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورسپانې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستۍ برید ناڅاپي او څوک مقابله ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغه سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 3,000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورسپانه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په حق لیکي چې ولسی ملیشې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوي او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللې ده. د دې جرګې غړو د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې خبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دینی عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي او غړو یې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مسلمان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم، د خپل مسلمانانو رو نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ دوستان دي مونږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په غوښ فشار راوړي چې مونږ سره دوستي کې دا غوښ سره دوستي قطع او کتا چې ته دوی ملنته یو پیغام ولېږل شي مهرباني وکړي کتا دوی لاس نه دي.
په همدې ډول ښاغلی مسلم یار له متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو غوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نشي بلکې لا غوښ سره مرسته وکړي. په دې ورسېو کې دا راپورونه د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بېرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. بلخوا دینی او شمیر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده.
د علماو شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي ترڅو د دوی ظلم نړیوالو ته وښيي او لږ تر لږه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولیږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلومو خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکی عامو وګړو وژنه غندلی، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د جمعې پر ورځ به د ترکیې عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هیواد د ولسمشر ګوند په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکی اجمل اندرند کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړې. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پرګدۍ پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلق ډیموکراتیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوې رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کوردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لاره مومي. د خلق د ډیموکراتیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی، په پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغییراتو کافی کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره له دې چې په ترکیه کې په نصر پښتون اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلق ډیموکراتیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څېړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپوه فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې لیوی لسیز څخه د ترکیې صدر اعظم په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نو مولا تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټون کې شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، د انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکون کړي. د کوردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کوردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د څلوېښت زرو څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اوربند اعلان کړ.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002 43 شپږ یو او یا هم 00422 11 24 115.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. دغه راز ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې دی. اوس دوهمه برخه ته رسیدلی یو. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او سیاسي څنګ څېړونکو هیتر پار په بلخ کې د یو مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل او ټکان ورکونکو عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیون ډالر مصرف کړي. نړیوال وچی صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوید. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر 13 اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معرف په سکتور کې د فساد خبره برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه یې بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والي مهم عامل بلل کیږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,90,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8,500,000 ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1,500,000 زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. خغلی سوپکو پا ویل کورنل تیبی کالج کې په خپل وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو خوانځای یاد کړ چې د چارواکو په وینا ډیر لس خونکي او 218 زده کوونکي لري. خو سوپکو وایي د افغان څیړونکو شبکې دې ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د ښوونځي یوازې 15 ښوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان څیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په ښوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو ښوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک دا تورونه ردوي. ښاغلي وردک چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او یې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی. خغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنیو ښوونځیو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بی اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر ای که دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتین، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همی شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولی او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود و. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو ګلوزیار په دوه کالو د فار مسلسل مګردیا بشوي او دا غل ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې هم کار کوي اې دې د فارګي بشوي د دې ټول د خای بین ملي ټولنه لخوا دا معلومات تخشوي دقیق شوي دغه نورسته د افغانستان د وزارت معارف ظرفیت پای کړای ورته کړی ټوب یې ورکړای او وو $500,000 یې درې کالو د فار ورته ورکړی.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کارول شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیح ځوانانو سره جفا شوې ده. علاوه دېنه چې ښوونځي تړلي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې دا 1% د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشټوالی د معارف لوی ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنی د بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلی چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت تخربوالی او له همدې څخه د نور ستونزو درمسته کېدو په اړه کړی دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادۍ راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروع کېږي چې فرمول باندې لارې بندې دي. هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژم نستریدای. یو من په تاکې یو د بوک غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره د راوستي زموږ زخمي وسی وینه دې کې یو شکمي عملیات وسی بس وروره مکه بسره وتاس واغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته یو سړی په لاش کې پی وینه له سره راوي دا د وینې د لاس ژوند له لاس ورکې وسلام سلام علیکم.
ګورز مخدا پیغام دی چې د هلمند ولایت خوره غرت جګړه روان دي. دا باید حکومت تشکیل ورکړي. د خپل د تشکیل او یو ورکړي دا اخلاص د بکران اخلاص او ډیر ریښتنه کړو. السلام.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولست مستر د نور وخت مقامات د هله ده د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت ته دی خاموشي چار ورځ کې څنګه یې طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي موږ دا د دولت څخه لرو د دې د شولي کوټ ولسوالۍ د ډیر کې شولي کوټ ولسوالۍ ډیر راټ ولسوالۍ ده چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وسنه پر سیږي. والسلام.
سلام علیکم. درځان ولایت شریف صاحب ولسوالۍ خبرې کوم. د حکومت سره هله لرمه چې هغه دی یادی دا چې د اساسه سوالي راشي ویلي چې د طالبانو سره یادی په مخته ویل کې چې بار جنگ مو جګړي مشکته په ویلي وي د مغاریان چې اوس کوم طرفونه چې نه پاره طرف نیولې چې د حکومت طرف نیولې چې د ما بین یو خپل په هغه تو په هغه د یو شان کې بمري کې وي. والسلام.
سلام علیکم. زه زاهر خان د چاچمه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام به هدادي راډیو ته دادې چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. مرسته کوم کومه کرانه چې سل په سل کې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاس ورکو. کله چې د لاس مو ولسوالۍ ورکړ دا فائدہ نه کوي. کوم څه کومه کرا چې کار سره وشي. نور وسلام دائم الله.
ور دا زو شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مانی جنازې فاته له دراوت ولسوالی او شي داسات ولسوالی دراوت بشي واړي کومک ته ځان لري د شي شیدانو ټکانو موډم باندې ورکړي دي نه پوهه دا وري د فاتي سي کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوت ولسوالی د مندو د سیمه وسیدون کی چې اوس په الحال د کندهار پونتون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې ډیر سخت جنگ روان دی. خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لک 15 ورځې کې د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی. د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غرونه چې لاس ته رسیدلي دي ټول وچ او په مزه کې هوار پرتې دي چې د وردو
او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د اردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي، ټول ولس او خلک در به در دي. نو د اشرف غني له لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به در نه کړي. وسلام.
مې د ګل محمد هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بوستانځو اوسېدونکو ما د ازادي راډیو د نړۍ د خدمت پیغام تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. زه د پیوې پوستې کومندان یم. ملي پولیس یې مزه چې بوستانځو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی، تر اوسه پورې تعرض دی. درې پوستې طالبانو نیولې دي، نو ژر تر ژره ځینو ته کومک راورسي. کورنۍ چارو وزیر ته مداخله ده او د لوړ مقامات سره مداخله ده چې څرخه کې ورکې او دوه ورکې دوه څرخه کې د ټولو سنګین ولسوالۍ بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي، بس یې کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بوستانځو اوسېدونکی، زما د کورنۍ چارو وزیر او د دفاع وزارت ته زما دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کوي. بوستانځو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر پوځي پورې دا منطقه طالبانو ونیول، پرون چې تر دوو پرون پر مازګر جنګ شروع شوی ولي تر پوستو تر نن سهار پورې لارې بندې دي. اخواته موټر نه شي تللی، نه ټانک لای شي، ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نورو مقامات څخه چې دغه پیغام دي واوري او دغه کومک چې راواستوي ژر تر ژره کني دا منطقه سکوت کیږي. وسلام په اختیار.
اور السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ اساسه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی، دا کما هغه اوري دا یا د خپل پوسټ ټولې کې یو ور عملیات جرا چې دا سره کم کار دی. خو نه یو ورځ نه دوه ورځې جوړ ور دغه مش پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اورور، د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي، خو په دې ورستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشتر رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که څه هم په تیرو خبرونه کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او تاسو پیغامونه مو ورسول، خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا تر چارواکو ورسو. د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو، یعنې چې ولایت ولسوالیانې مزاد وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو، دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد، مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ غلو یا عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د اساسي مخه دا و ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي، ترڅو په دغه دوبه کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندې د کملوي ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی، زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هېڅ ځای به سقوط نه کوي. دا خبره مې ان شاء الله دا پخوا هم رد شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې، نو کوشش موږ کوشش روان دي ترڅو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي، یو زمونږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تیر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې دیپوګان وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنی سنګین داسې 6 کال تصفیه شو چې په تیرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتو نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضی نقاطو کې شته، نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخ ته لاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ سطح دي د لپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو، ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبر مو اوریدلې. ازادي رادیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو ژغونه تر مسولینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپل سیمو کې د محلي پولیسو لکړونو څخه شکایتونه کړي دي. د دوه دوستانو اوازونه به پکټ وورو.
بلې السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سرپرستار پارډي کې زما دا د شرپنځ څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي. ډېر په ازادي وروره نه بازار جنت لای سو وروره موټر موټر کټان سره بند کړي دي. اوس په نو موږ کوم لیکم چې کینې کې دنیا کې شی لري کینې لري او بخامخه په 2000 متر ارمریز تکړه کوي دی. او وڅ چې ورور په مټر کې مور دی پریږي چې نو کله زړه غاټي د طالب په نامه جراته کې برکې دی شه د لوري کې نه د لوري ته به خامہ خد ته الله کو دوا وکړي دی بیا ته راي لګي بل کله نه راي لګي مور دې ډیر فزا کړی ورور مور دې ورو سره تنګي و بر گزاره نه دی وکړو شنسه نیو دی ورور هیڅ گزاره نه سول سره کولای.
الو السلام علیکم. دغه په کندهار کې موږ د جربکانو سیر بازار یو د خلکو کورو ته د دې د خلکو څخه په شیوه راشي خصوصا د پنجوایي کې د جربکانو د حکومت موږ ډیر فزادي.
السلام علیکم. زاد لمین د ورستان د ولایت د جزو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زدا هله کومه د نور مکاواک څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ د جربکانو څخه ډیر فزادي موږ وکړو ان دې ته نه فریزي مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عادل د کاپیسا ولایت د کجاب رسوالی د لنډخیل لیکل نه خبرې کوم. زما دا سره پیسې دا هله دا چې د اربکیان یوه کې ځکه دې په عوام باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. و سلام د عادل رادیو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روزګان شیرا فاطمه ول صالح سپیسه فاطمه استیم نظر اربکان ته خپ ازاب او توتی راته غواړو بیشتر راته غواړو وی او سکین باید نو راواز او چاته ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زنه کی بلاد هلمند ولایت څخه پیغام پرې ځنه. دا په هلمند ولایت کې چې کوم اربکان دي تاسو مشر لري په وجهه کې هلته کوم چې تاسو پیغام نشر.
زه ازادي راځي ته پیغام درمه هلمند ولایت د مرجز او اسرائیل څخه د بادلا کول د سینه سمې د پیغام درمه چې دلته د ماجی پولیس سره د ګناه کار د پیسې پر غنه ټولې پر د غیر ټولې پر مې د جاو زوجه د افتاریا ټولې پر کاله ټولې د غیر پیغام یو سلام.
زه کنده د ولایت د جوړې ول اسرائیل سره څنګه ستون کوم. زه تقریبا کوم چې د امر خبرې پر دې کې تاسو مشر کوي چې دا نور مشران په ورسې دي موږ به یوړو سره د سنسار څخه د مالی پروف خدای زیات پټنګ او د دې په ځای به موږ څخه پیسې غواړي موږ وی نه کنه کوم ضروري بس او په یم مالی شي باندې په لوړ څه جوړ کړی نه سي دوه دي باندې چې دوی په دوه درې لکه کال دی له سره راځي نو دې څخه زره نو څخه موږ خپل حکومت او خدای دې چې راو مالی پروف مسخې ته کې دغه په ځای چې دی اکی موږ من کې ته دی ملي او دراو ملي او دغه څه موږ راکې سم یو یا سم دې یا څه څنګه یو نو موږ څه څه خبرې لري ته موږ خبر پر اجو کې څه سپور کې چې دا نور خلک ته ورسې دي خو سړي د جرمن کې دی د بده خبرې ته چې تنا کنه کوم ته تنا کنه خبرې ته وکي دا دې پر باندې کې وو دي دي دا یې په دوه ډول کې راځي ته سم حال ما دې پولیس
زمت ولا بيد به من ولایت د مرجی د ولسوالیم مرجی ولسوالی کی محلی پولیس او چارواکی کی څوک لنګ وتا وتړي زره پری سی هغه دی په تکلیف کوي تکلیف ور کوي نو دا چارواکی او دا محلی پولیس صدا څنګه کوي اینده کی څوک خدا اسلام دی اسلام باندې چا خوا بدی دی او موږ اواز تر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پورې ورسېلی وسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو اوریدل. د غیستونځ ته د کورنۍ وچار وزارت جواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقی وای
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه د نقص معلومات او بعضی مسائل موږ سره مطرح کیږي خو اوس مهال د دوی شمیر زیات څو به یو نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچا یو سطح باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منسوبین ټاکلي دي، او خاصتا د استخبارات منسوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایتو کې چې مونږ ته گزارش رسېدلی و، عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه مونږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حد پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شغلې صدیقي څرګندونې مو واورېدلې، په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډیر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلې دي.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي د اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، بیخي زیات مشکلات وروره خلک په بدوی سره کال کال وروره که هیڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زه په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایدار سړی همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار درو، سروالی ته سروالی اند د پګټه د محکمې اند د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک نه وري. ولایتي سرحبري هیڅ اراده د دین له لری سیداری په سات ورکه زموږ غشتنه د ازادي رادیو له لارې چې د شپنی چې دا د هغه ورسته تا ول لوړه کړله او لوړه د اخستله او تاویل زبه اداري په سات ورکومه. یعنی هغه لوړه د غشي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړی لږ سره په ټکر کې واقع کیږي. کثیر ته د هغه نه کې ورک نه کې او د فساد مخه ولنه چې د فساد مخه ډیر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کیږي په یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي ورور کنه په یو کنده وګړي کې نیول کیږي او د اداري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري مخ کې نه نیول کیږي. ډیر موارد ته اسناد ته شواهد ته ورور خو دلته اراده نشته. وسلام فی ترام.
زده وخت هغه تور خام د لاند ریواري ماده هغه کې پلا متخان کې دا شانزه راتکار دي دا او دې شانزه دی اسکاغه واري دا اسناد اسناد ورنه کو پلیټ کوي او دا چې پلیټ وی چې ګال د چور شو 300 روپۍ واري موږ نشه باندې دا تک هزار کې دا دې مخاوني.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نمی ناحیه څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د کومندانی امنیت د رئیس صاحب سره د غیل وارزو د چې کوم کارتونه د سلاو د کوم خلکو ته ورکړي دي اته هغه خلک موږ پېژنو چې د ټکسي چلوونکي دي، د شخصي کارونه لري، هیڅ کوم وظیفه نه لري، هیڅ کوم دښمنۍ نه لري. په دې کې دی هغه خلکو ته کارتون ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلک زیری موږ دا غرض لرو چې دغه خلک دغه کارتونه د پخپل بند. وسلام.
السلام علیکم. خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام وایم. مبارک سلام د معرفت وزارت کې، د معرفت ریاست کې، بلخ ولایت کې فساد د خیام سره رسیدل لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچې په بازار چرتیږي. مدیران د معرف سرمالمین د معرف وخت کتابونه اخلي 50% تولیدارانو ته نور کوي او نور په سرمالمین او مدیران د معرف د خپلو اجرانو نه رشوتونه اخلي. هغو نه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت د معرف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راولېږي، ولسوالانو ته، چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د فیسوس مقابل کښې معلمین 1000 1500 1000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي. بیا دوی تبدیلېږي خارو ته یا بلجې ته. دا مشکلات بیخي ډېر دي په ریاست کې، معرف کې، په بلخ کې.
السلام علیکم. زه نعمت الله محمد شهزاده محمد زید قنطاده ورور د روزګان ولایت تکزاب ولسوالۍ د چونې د کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت اصلاحي ده چې موږ په ولسوالۍ کې یوه کمزورې خاده ده، باید موږ ته نورې خادې راواستوسي. وسلام.
وعلیکم السلام. خپله خبرونه ازادي او اوریدونکي اوري. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خپریږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترم، لکه چې ما په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیکه خرابوي، او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوې وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او بیا اړیکه ونیسئ. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و